د غرمې 12 بجې شوې. احمد شبریم هر کله مو کوم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام خبرو، خو په ورځنۍ موضوعاتو کې مو د افغانستان او پاکستان د مشرانو جرګې د غړیو څرګندونې راخیستي او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د صدر اعظم نواز شریف تازه څرګندونې خبرو. سمدستي خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
جمهور رئیس حامد کرزی د چینایي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر پروسه د افغانستان پر راتلونکي امنیت او اقتصادي بیا رغونه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي غړو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو لپاره پر دی وګډ پریکړه لیک پر طرحه موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالو سره یې په زغرده او پر واقعیتونو ولاړې خبرې کړې دي، او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم سره ګوري. پوره خبرونه واورئ. جمهور رئیس حامد کرزی نن د چین د ولسمشر شی جی پینګ او د دې هیواد د صدر اعظم سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر پروسه د 2014 میلادي کال څخه وروسته د افغانستان د امنیت پر څرنګوالي او په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت او اقتصادي ودې لپاره د چین پر همکاریو خبرې کوي. جمهور رئیس حامد کرزی پرون بیجینګ ته ورسید. د ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر خبر پاڼه وایي چې جمهور رئیس کرزی به د چین څخه وغواړي چې پر پاکستان هم د خپل نفوذ څخه کار واخلي، فشار ور باندې راولي ترڅو افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره همکاري زیاته کړي. دواړه لوري به په افغانستان کې د چین د پانګونې او د اقتصادي پروژو د پراختیا په اړه هم وغږیږي. په هلمند کې په دوو بیلابیلو پیښو کې درې پولیس او دوه وسلوال طالبان وژل شوي، او د یو پولیس په ګډون 15 تنه ملکي خلک زخمیان دي. د دې ولایت د والي ویاند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویلي چې تیره شپه د لشکرګاه ښار د ختیځ دروازې د تلاشۍ پر پوسته د موټر بم چاودنه شوې ده. هغه زیاته کړې چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او یو پولیس په ګډون 15 ملکي خلک زخمیان دي. ځواک زیاته کړې چې وسلوالو د دې ولایت د مارجې ولسوالۍ د سیستاني په سیمه کې د پولیسو پر امنیتي پوسته حمله کړې چې په ترڅ کې دوه پولیس او دوه وسلوال وژل شوي دي. دغو دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د منځوړلو لپاره د یو ګډ پریکلیک پر طرحه موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور وویل چې د روسیې سره دغه شوې موافقه په قانوني ډول سوریه د خپلو کیمیاوي وسلو د زیرمو له منځوړلو ته اړ باسي.
This is the first time since the Syria conflict began 2.5 years ago
that the security da Syria da bohran la pail raisi che taqriban 2 nim kal ke je da awal war da chto mulgurum latuno amniyat shura pur Syria da mas'uliyat yashaydai da awal war da Russia da bahrnoy charo wazir Sergey Lavrov wili che pa de barkha ki yow gad tafahum ra mansta shawi aw da amrikai charwa kul khwa da mafiqa yow star par mukhtak palal shawaydai da amrika mutahidi alat aw Russia tar de makh ki da tarhi da amali کولو پر څرنګوالي سره مخالفو او له دې عمله په مذاکرو کې ځنډه غلی وو. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله په دې طرحه کې په مستقیم ډول د اشاره نه د سوي چې کچیرې د سوریې رژیم د خپلو کیمیاوي وسلو د ذخیرو د لمنځوړلو په چاره کې پاتې راځي او د دې غوښتنې په ترسره کولو کې ناکام پاتې کیږي، نو د ملګرو ملتونو د منشور د ووم فصل پر اساس پوځي عملیات ترسره کیدلای سي او یا هم بندیزونه ورباندې لګول کیدلای سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې ویلي چې د ایران لخوا د دې هیواد پر لانجمن اټمي پروګرام د نوي مثبت دریځ لخپلولو خوشاله دی. خو جان کیری زیاته کړي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره د یو کتنه نسی کولای چې د ایران د اټمي مقاصد په اړه نړیوالې اندېښنې لري کړې. د پنځشنبه په ورځ جان کیری وویل چې ایران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه نړیوالې اندېښنې په عملي اقدامات لري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وروسته له هغې دا څرګندونې کولې چې په خپله جان کیری د جرمني د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د څلورو نورو دایمي غړو د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډې تر څنګ د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل. جواد ظریف وروسته په نیویارک کې د دغو لیدنو په اړه خبریالانو ته وویل دا وایي زموږ مذاکرې پر واقعیتونو ولاړې او ډېرې رسمي وې او هیله لرو چې په مناسب وخت کې به د دغې مسئلې د حل لپاره پرمختګ وکړو. داسې حال چې په هغه کې د ایرانیانو د حق ته درناوی وشي چې د سوله ییزو اهدافو لپاره باید اټومي ټکنالوژي ولري. په دې کې د یورانیمو غني کول هم شاملېږي. په عین وخت کې باید دا ډاډ هم موجود وي چې په نړیواله کچه نور دا ویره نشته چې د ایران اټومي پروګرام د سوله ییزو فعالیتونو څخه پرته بل هیڅ هدف لري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وروسته په خپلو کې ولنډه خصوصي کتنه هم درلوده. ایران او د نړۍ شپږ لوړ هیوادونه سلا شوي چې راتلونکي میاشت په جنیوا کې د نورو خبرو لپاره په خپلو کې غونډه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د خبرو لپاره د هندوستان د صدر اعظم منموهن سنگ کوربه وي. تمه ده چې د دواړو مشرانو ترمنځ به بحثونه پر تجارت او پر سیمه ییز امنیت متمرکز وي. رپورټونه وایي تمه ده چې باراک اوباما او منموهن سنگ به د دفاعي او ملکي اټومي توافقاتو په اړه پر پلانونو هم وغږېږي. سپینې ماڼۍ ویلي چې اقتصادي همکارۍ او د پاکې انرژۍ پر ابتکارونو خبرې اترې به هم په د اجنډا کې شامل وي. منموهن سنگ شایي له ولسمشر باراک اوباما سره د امریکا په کانګرس کې د کډوالو د لایحې د تصویب د ځنډېدو له وجې د مسلکي هندي کارګرانو د اغیزمنېدو پر اندېښنو هم خبرې وکړې. هندوستان به همدارنګه د جګړه ځپلي افغانستان په اړه ډاډ وغواړي چې چیرې چې نوی ډیلی د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو لخوا د قدرت د خلا د احتمالي ډکېدو په اړه اندېښنه لري. او په هند کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د ګڼ شمېر کسانو د مړینې ویره ده او ویل کېږي چې شایي زیات خلک تر خاورو او ډبرو لاندې شوي وي. پیښه د هند په صنعتي ښار ممبئی کې سوې ده. ویل کېږي چې نن سهار وختي د ممبئی ښار په جنوب ختیځه برخه کې یوه پنځه پوړیزه ودانۍ راونړېده. دا د ښار یوه استوګن سیمه ده. هندي چارواکو سملاسي په دې اړه څندې ویلي. دا په روان کال کې څوم وار دی چې د ممبئی ښار په بېلابېلو برخو کې دغسې ودانۍ رانچپه سوې دي. روان کال په پسرلی کې هم د وی ودانۍ د رنګې دوه عمله لښته لږه دوه بیا تنمړ شوی وو. وروستي خبرونه وایي چې په پېښه کې تر اوسه یوازې د یو تن د مړینې خبر تایید شوی دی.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس پښنیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 خبري شي. نواز شریف له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره شرایط وځکړل. مخکې تر دې چې تاسو پر روانه خبرونه کې د پاکستان د صدر اعظم له شرایطو خبر کړو، د افغانستان او پاکستان د مشانو جرګو د غړیو څرګندونې خبرو. د افغانستان او پاکستان د مشانو جرګو غړیو د دوه هیوادو ترمنځ د خبرو اترو او ډیالوګ د دوام غوښتنه وکړه. د غوښتنه پاکستان ته د افغانستان د مشانو جرګې د پلاوي د سفر په لړ کې وشوه. د افغانستان د مشانو جرګې د منشي سید فرخشاه فاریابی په مشي افغان پلاوي د پاکستان په مشانو جرګه کې د افغانستان او پاکستان د دوستۍ د ډلې په بلنه د سیشنبه او چهارشنبه په ورځو له پاکستاني لوري سره خبري وکړي. په خبرو کې د پاکستان د مشانو جرګې د پلاوي مشي افراسیاب خټک کوله. اسمت څاروان راپورټ لري.
د افغانستان د مشانو جرګې منشي سید فرخشاه فاریابی په پاکستان کې دا تصور ناسم وباله چې ګنې هند په افغانستان کې تر امریکا او برېټانیا زیاتې کنسولګرۍ لري او له هغو څخه د پاکستان پر ضد د فعالیتونو لپاره کار اخیستل کیږي. د وویل په افغانستان کې د پاکستان او هند کنسولګریو شمیر سره برابر دی. فاریابی وویل چې هند او پاکستان ته پکار ده چې په افغانستان کې د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزه وکړي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې ستونزې سره مخامخ دي. د افغانستان د مشانو جرګې یو پلاوی د سه شنبې له ورځې په پاکستان کې دی چې دغه هیواد د مشانو جرګې له غړو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړي. د افغانستان د مشانو جرګې غړي محمد داوود اساس له حکومتونو وغوښتل چې د خپلو پارلمانونو پریکړو ته درناوی وکړي.
د پارلمان وظیفه د نظامی حکومتونو سره نظارت وکړي، د هغه عمل وڅېړي، د هغه ښه او بد وګوري او هغه ته ښه لاره وښيي. موږ په دوه ورځو مذاکراتو کې هغه مهم موضوع چې د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره اهمیت درلود، هغه د امنیت موضوع په اول کې.
د پاکستاني پلاوی مشر افراسیاب خټک د دوړو خو خبري غټوري وبللې، خو ویل چې خلک باید توقع ونه لري چې د دې خبرو نتیجې فوراً احساس شي.
د نتیجې سي دراماتیکي نه وي، نو خلکو دا خیال لري چې دا خو بس اسي یقین استو خبري وکړي او بس لاړو. حقیقت دا دی چې فیصلې کول اگر شي د حکومت د انتظامی کار دی، مګر پارلمان رول ډیر اهم رول دی. مثلا مونږ دا فیصله وکړه چې دا خبره چې دلته موږ وکړي دا به خپل خپل پارلمانونو کې راوچتو، نو هغه ته د حکومت خلک ناسي چې پارلمان یو خبرو کې نو کې خو وزن وي. نو دا ویل چې دا خبره ګویا واقع شوي داسې نه دی، دا خبره لکه حوصله غواړي، صبر غواړي.
د غونډې برخوالو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تروریستو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د دوه هیوادونو د لا فعال همکاري غوښتنه وکړه. دواړو خواوو ومنل چې تروریستي ډلې د کرښې په دواړو خواوو کې پر بې ګناه خلکو حمله کوي او د دوه هیوادونو ترمنځ سوء تفاهم او بدبیني رامنځته کوي. افغانستان تل پر پاکستان تور پوری کړی چې له خپلو طالبانو سره مبارزه کوي، خو افغان طالبانو ته په خپله خوره کې پناه ورکوي او په جګړه کې ملاتړ کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ډاکټر محمد امین صافی هیله څرګنده کړه چې د پاکستان نوی حکومت به د تروریزم پر ضد مبارزې ته جدي پام واړوي.
زه فکر کوم چې دا نوی حکومت چې په پاکستان کې راغلی دی، د دوی پالیسي د افغانستان په اړه باندې تغیر موندلی دی. انشاءالله دا امید لرم او موږ ته دا امیدونه پیدا شوي دي چې د افغانستان او د پاکستان پارلمانونو پر ګډ مذاکرات موږ سمې لوري ته روان یو.
دواړو خواوو د خلکو ترمنځ تماسونه د افغانستان او پاکستان د دوستانه اړیکو لپاره مهم وبلل او پریکړه یې وکړه چې د ښه چاپیریال د برابرولو لپاره به تفاهم او خبرو ته دوام ورکړي.
د افغانستان او پاکستان د مشانو جرګو د غړیو د غونډو پاړه مو راپور اوریده. دا غونډه روانه اونۍ په اسلام آباد کې وشوه. بل لور ته د پاکستان سر اعظم له اسلام آباد نیویارک تللی او د ملګرو ملتو عمومي غونډې کې ګډون کړی دی. د په نیویارک کې پر مخالفو وسلوالو د پاکستان پر مخالفو وسلوالو شغ وکړ کله حکومت سره خبرو اترو ته چمتو وي نو وسله دی وغورځوي او دغه هیواد اساسي قانون دی ومني. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څېړونکي بیا دا نظر لري که چیرته د پاکستان د حکومت پوځ او استخباراتي ادارو هڅې سره یو شي نو بیا ممکنه ده چې په سیمه کې سوله راشي. نور حل له پېښور څخه د ذبیح الله شفق پورا پور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي که پاکستانی وسلوال طالبان له حکومت سره خبرو اترو ته جدي وي نو وسله دې وغورځوي او دغه هیواد اساسي قانون دی ومني. نوموړي دا خبره له امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال سره په مرکې کې کړې دي. داغه په وینا کومې ډلې چې د خبرو اترو غوښتن کوي نو له تروریستي ډلو د ځان جلا کړي. نواز شریف د پاکستان او ایران د غاز نل لیکي په پروژه د امریکا غوښتن رد کړي او وایي چې دغه پروژه په هر صورت کې بشپړوي او په وینا یې چې کچېرې پاکستان د نل لیکي د کار په بشپړولو کې وزنډیږي نو ایران ته به هر ورځ 3 میلیونه ډالر جریمه ورکوي. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو سارونکي مختار یوسف زید نواز شریف د سرګندونو په اړه ازادي رادیو ته ویل چې کله دغه هیواد حکومت پوز او استخباراتي ادارې غواړي نو په سیمه کې سوله راتلای شي.
کوم پوری د طالبانو خبره دا او له سره د مذاکراتو خبره دا خبره په کار ده. نواز شریف صاحب هغه وخت د اپوزیشن لیډر په کار ده چې هغه وخت هم دا خبره کړې وه چې یو سټیټ چې دوه سټیټ نه چلی که موږ د عمل طاقتور قوتونه د تاسیس د دې مل حضورونه د دې انټلیجنس انسانې را وغواړي مجبور کېدی شي چې دوی دلته د امن لپاره یو لار خلاص. مطلب دا دی چې پوځ نواز شریف انټلیجنس ایجنسیانو که دا په دې کې همغږي شي نو یقیناً دا نتیجه ورکولی.
نوموړی همداراز وایي چې د پاکستان اقتصاد تر ډیره پر امریکا ولاړ دی او ښایي د پاکستان او ایران د غاز لیکې پر سر پاکستان امریکا سره جوړجاړی وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په داسې حال کې پر پاکستانی طالبانو د وسلې غورځولو غږ کړی دی چې دغه هیواد یو شمیر ګوندونه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ کوي او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له حکومت غوښتي چې د پاکستانی طالبانو لپاره د په پاکستان کې دننه د افغان طالبانو د قطر د دفتر په څیر دفتر پرانیزي. خو د سیاسي او روانو چارو سارونکي بیا وایي چې ښایي پاکستانی وسلوال د حکومت دغه غوښتنه ونه مني چې له امله به خبرې وځنډیږي او یا بیخي له منځه لاړ شي. یاد دی وی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا په متحده ایالاتو کې دی او ټاکل شوی دا چې نوموړی به نن د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته وینا وکړي.
د ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
ازادي رادیو د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي زموږ د انټرنیټ پته د www.azadiradio.com په ازادي رادیو ویب پاڼه کې تاسو زموږ خبرونه لوستلی شئ تاسو زموږ د راپورونو متن لوستلی شئ او کوم مرکې چې د ازادي رادیو لاله خبرې شوې دي هغه اوریدل شئ البته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم په انټرنیټ کې تاسو اوریدل شئ په روان خبرونه کې اوس 19 پروګرام ازادي رادیو ادبي مجله لرو
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم اسد الله غزنفریم ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم د مجله په پیل شوې خبرونه کې لځوان شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره مرکه اوري
او نن بیا د یو چا یاد رانه حواس په مخه کړی نن بیا یو څوک خوشاله ده باران دی لیونی
د فرانسې د نامتو عالم او مفکر پاسکال د ژوند او کارنامو په اړه کې معلومات اوري نور مطالب هم لرو چې پیلې د اونۍ په فرهنګي خبرونو دی فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي
په کابل کې د هیواد د سیاسي او فرهنګي شخصیت عبدالرحمن پژواک د زوکړې د سلم کال یاد غونډه جوړه شوه په دې غونډه کې چې په کابل کې واده بهرنوي چار وزیر ډاکټر زلمی رسول د استاد پژواک مرحوم د شخصیت او کارنامو په اړه خبرې وکړې ډاکټر رسول وویل چې پژواک د افغانستان د نړیوالو اړیکو په پراختیا کې نه هیرودونکي هڅې کړې دي او د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې کړي کوښښونه یې د هیرودو نه دي عبدالرحمن پژواک چې د اسلام رسپانې د مسول مدیر د بختر اجنس د مشر د پښتو ټولنې د مشر او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سفیر په توګه مختلف دندې تر سره کړې دي په پښتو او دری ژبو د غنو اثرو لیکوال دی د بلخ میرمن د ناهید د ژوند حماسه د خلکو افسانه او د فکر ګلونه د دزینو اثرو نمونه دي ارواښاد استاد عبدالرحمن پژواک ځینې مهم ژباړې هم کړې دي د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین وای چې په خرقه شریفه کې د ایران لخوا د جوړ شوې دروازې د لګولو مخه نیولې ده دغه مسولین وای چې د خرقه مبارکه وسنۍ دروازه شاوخوا یو پیړی په خوا د امیر ابیبلا خان په اثر کې جوړه شوې او د کندهار د زرګرانو د لاسی هنر یو غوره نمونه ده چې د ابداتو د قانون لمخې څوک حق نه لري چې زړه دروازه لري او نوې پرځای ولګوي د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس دوا خان مینپال په ژواک اجنس ته ویلي دي چې درې کاله په خوا د ایران سفیر کندهار ته راغلی او هلته یې د خرقې مبارکې د ودانۍ لپاره د نوې دروازې د جوړولو ژمنه کړې وه خو څرنګه چې د تاریخي دروازې لری کول سمه خبره نه ده نو د اطلاعات او کلتور د ریاست مقامات د نوې دروازې د لګولو اجازه نه ورکوي او د ایران حکومت اوس وایي چې په نوې دروازې $50,000 لګولې دي او په همدې اساس د افغانستان حکومت دی یا ایران ته تاوان ورکړي او یادې دروازه ولګول شي د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رحیم د ملي تلویزیون د دوم چینل ازمایشي خبرونه پیل کړې د بختر اجنس د خبر لمخې په دې مراسمو کې چې د اطلاعات او کلتور وزارت د یو شمېر رئیسانو په ګډون جوړ شوی و ډاکټر رحیم وویل چې په دغه نوي چینل کې به خبرونه روزنیز پروګرامونه موسیقي او افغاني سریالونه خپرېږي د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو په تالار کې د وزیر محمد ګل خان مومند د علمي او اجتماعي خدمتونو په یاد غونډه وشوه د غونډې ته د مومند بابا د کلتوري ټولنې مشر ګلبت خان مومند ډاکټر نجیب الله امرخیل ډاکټر فیض محمد زلاند د مشرانو جرګې غړي حاجی دین محمد پوهان رازقي نړیوال او ځین نور کسانو ویناوې واورولې او د وزیر محمد ګل خان مومند د شخصیت په بیلابیل اړخونو یې رڼا واچوله مومند کلتوري ټولنه چې د افغانستان په اتو ولایتونو کې څنګه لري لتیرو او کلونو راهیسې د وزیر محمد ګل خان مومن یادغونډه جوړوي. د تیر یکشنبه په ورځ په کابل کې د مطبوعاتو په تالار کې د هیواد په لسګونو لیکوالو محققانو ادیبانو او هنرمندانو ته جایزې ورکړې شوې. دغه جوایز هر کال د افغانستان د استقلال د ورځې په ویاړ د هیواد یو شمیر تکړه قلموالو او هنرمندانو ته ورکول کیږي. سکال زموږ د همکار ننګیار ناشنا د هو صاحب نصیب په نوم کتاب په افغانستان کې د طنز د لومړۍ درجې مستحق وپیژندل شو. د جایزو د ورکړې دغه مراسمو ته زموږ همکار فرشته مرسل ورغلې او دغه رپورټ یې ورباندې برابر کړی دی.
د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ هر کال د اطلاعاتو او کلتور وزارت هغو لیکوالانو، شاعرانو، ژورنالستانو، فلم جوړونکو او نورو هنرمندانو ته ستاینلیکونه او جایزې ورکوي چې خپل آثار یې د اطلاعاتو او کلتور وزارت له فرهنګ ریاست سره ثبت کړي وي. سږکال هم په همدې مناسبت نه هاتیا کسانو ته لومړۍ، دوهمه او درېیمه درجه جایزې او ستاینلیکونه ورکړل شول.
سر محقق نصرالله ظلمتی برنده جایزې درجه اول در بخش تاریخ و تحقیقات ادبی.
د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ د ریاست له رئیس محمد افسر رحبی نمودې د ستاینلیکونو او جایزو په هکله معلومات غوښتي.
په سږ کال کې اته برخه موږ آثار درلوده: رادیو تلویزیون، تاریخ و تحقیقات ادبي، تیاتر، سینما، هنرهای زیبا او داسې نور. اوله درجه کې موږ 8000 افغانۍ لرو، په دوهمه درجه کې 15000 لرو او په درېیمه درجه کې 3000 افغانۍ. مخکې له دې نه چې دغه پروګرام به جوړ شي، موږ د رسنیو لخوا اعلانوو د خپل پروګرام چې څوک خپل اثر کاندیدا وشي. لیکوالان او زمون هنرمندان په خپل خبريږي چې کوم اثر باید کاندید کی یا نامزد کی. دوی پویږي چې به خپل خاص اثر کاندید کی دا پروګرام.
په دې غونډه کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مخدوم رهین هم ګډون کړی وو. هغه ویل هنر هغه وخت خو ده کوي چې هنرمند لرواني په لاو آرام وي. کچېری امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې ولري، ځان نه آرام کوي. بیا غسی لیکنې لکه دای چې غوړي نشي لیکلای.
هنر نسبتي داره با آرامش ذهن او خاطر.
هنر له ذهنی آرامۍ سره اړیکې لري. کچېرې هنرمند سخت بې وزلې وي، بیا خلاقیت نشي کولی. په ځینو معروفو حکایتونو کې راغلي چې یو منشي پاچا ته په یوه مهمه موضوع لیک لیکه، په دې وخت کې یې میرمن ور خلاص کړ او په خپل خاوند یې غږ وکړ چې وړه خلاص شوي. منشي چې دا خبره واورېدله، پاچا ته یې په لیک کې همدغه خبره ولیکله چې وړه خلاص شوي. دا لیک یې همداسې پاچا ته ولیږه. کله چې پاچا لیک لوست، یو دم یې په یو ځای کې ولوستل چې وړه خلاص شوي. امر یې وکړ چې منشي او غواړي. کله چې منشي راغی، ورنوي پختل چې په دې لیکي د وړو خبره ولې راغلي. منشي رښتیا خبره ورته وکړه. وی ویل صاحب، کله مې چې دا لیک لیک میرمن می راغله، وی ویل چې وړ نشته. نو دا کیسه مې د دې لپاره وکړه چې په لیکوال باندې د ژوند ستونزې دومره اثر کوي چې لیکنې هم تر تاثیر لاندې راځي. زه په دې ویاړم چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې هم زموږ لیکوالان او هنرمندان جایزې اخلي. هغه وخت چې د خلکو ژوند له ښادیو، نازونو او نعمتونو ډک وي، هنر یې هم ښه وده کوي.
تر هر زمانی که زندگانی مردم با شور و شادی و ناز و نعمت بوده، هنر هم بالا پر کشیده.
دیونو اکادمی د ژبو او ادبیاتو مرکز علمی غړی محمد آصف احمدزی یو هغه څوک دی چې لومړی درجه جایزه واخیستله. هغه د خپل اثر پاک له ویل:
زما د اثر نوم پښتو ادب کې ادبی راپورتاژ، چون د اکادمی د اصول له مخې هلته په هغه سي موضوعات باندې اثر لیکل کیږي چې په غو موضوع باندې بل چا کار نه کړی او یا دسي موضوعي څه نوي وي. په همدې ترتیب زما علاقه مندي هم له دغه سي موضوع سره او بل دا چې په دغه برخه کې خاصتن تو ادب کې ادبی راپورتاژ باندې چا کار نه وکړای شو، یو ول ډیر کم څو پانو کې محدود دي. همدغه علاقمندې او همدغه د التیال مخې ما وپتل چې په دغه برخه باندې ذکر وکم. تقریبا دغه اثر په بشپړتیا کې ما یو کال که زحمت ورته وای زحمت مویس او بیا د استادانو له نظر تیر سو، هغه وته د کتاب نن د جایزې مستحق سو. د کار پایل کوشش کوم چې په برخو کې کار ورته وسی، هلته نسبتا کار کم سوی وي، لا نور کار ته ضرورت لري.
د دولو د چې زموږ همکار ننګیار ناشنا هم د طنز په برخه کې لومړۍ درجه جایزه ترلاسه کړه.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
بشر هیڅ وخت د بیان دومره ازادي نه لرله لکه د انټرنیټ له برکته چې ترلاسه کړې ده. د ګڼو کسانو په نظر د انټرنیټ په زمانه کې که څوک مخالف خبرې نشي اورېدی نو گزاره به ډیره سخته شي، خو له دې سره سره ځینې دولتونه کوشش کوي چې په انټرنیټ کې د بیان ازادي یو څه محدوده کړي. د چین دولت همداسې یوه هڅه پیل کړې ده چې د بیان د ازادۍ پلویانو یې مخالفت کړی دی. نور حال وشمه رشیدی را کوي.
تیرونه د چین ستری محکمه خبرداري ورکړ چې که هر څوک د انټرنیټ لاري دی او چا د نوم د بدولو دروغي اوازه خبره کړي او د اوازه تر 15000 ډیر کسان وویني او یا تر 1500 زل زیات پوسټ شي، نو د اوازه خبرونکو تر 3 کلونو پورې بندي کېدل شي. د چین د ستری محکمه ویان سون جونګ وونګ رسنیو ته ویلي دي چې ټولنه په ټینګه غواړي چې هغو کسانو ته د سزا ورکړی شي چې په انټرنیټ کې د دروغي اوازو له لارې د خلکو نوم بدوي. د سون جونګ وونګ په قول په دنیا کې هیڅ ملک دا سم نه ګڼي چې د بیان د ازادۍ په نوم دي دروغ ویلو او نوم بدولو ته اجازه ورکړی شي. د ټلګراف رسپانې له رپورټ سره سم د چین د ستري محکمې د دغه حکم ډیره غندنه شوې ده. د چین د دې نوي قانون مخالفان وایي چې دغه اقدام به د خلکو په نظرونو باندې او د معلوماتو په خبرولو باندې د حکومت کنټرول نور هم زیات کړي او د انټرنیټ صاحبه چې د نوري دودیزې میډیا په نسبت ډیره آزاده ده له بې ځایه بندیزونو او سانسورونو سره مخامخ شي. په چین کې د بشري حقوقو فعال جوزي وایي چې زه اوس ویریږم چې که هر خبره وکړم نو ممکن ونیول شم، نور به نو موږ ټول کمی خبرې کوو او په ډیر احتیاط به چلیږو. البته د دغه قانون لومړنی قرباني نه د بشري حقوقو کوم فعال دی او نه کوم لیکوال او ژورنالیست، بلکې یو 14 کلن هلک دی چې د پولیسو په تحقیقاتو یې شک څرګند کړی وو او په انټرنیټ کې د دغه هلک څرګندونو پولیس په قهر کړی دی.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
میر احمد یاد لا محصل دی، خو د ژباړې دوه کتابونه چاپ شوي دي او شیرونه که څه هم په کتابي بڼه نه لري خپاره شوي، مګر په ځوان کهول کې ډیر مینوال موندلي دي. نورګل شفق له ده سره دغه مرکه کړې ده.
یاد صاحب اول خو سلام درته کوم. زه خو دی یاد صاحب په میر احمد یاد په نوم پیژنم، په بهیر کې سره ګورو کله کله. په سر کې به داسې وکړو چې تاسې یو غزل به واورو، ځکه دا هم یو ښه پیژندګلوي ده چې اوریدونکي مو پیژني، بیا به نور خبرې م کوو.
مننه، سلام تم علیکم او غزل به واورو بیا به ګورو. بیا د کوم تیر ما خام ارمان دی لیونیا، خوتاوی په یوزاد زما ایمان دی لیونیا. زمون محبتونه هم زمونګ کمزوري ده، په نه خبر ازړه را سره وران دی لیونیا. اروامو د خار منس کې هم نیمګړی ګرځولې، هجوم را ته لا حس بیابان دی لیونیا. خوشبو د وجودونو د جمال پی جنگلی دا، گلاب خود وگمه لمخ گران دی لیونیا. د خپل وجود یوه یوه ذره ور سره اخلی، څوک زوړن سر هماغه سی روان دی لیونیا. او نن بیا د یو چا یاد رانه حواس په مخه کړی، نن بیا یو څوک خوشاله ده باران دی لیونیا. میر احمد نن یاد تخلص کوم او د ننګرهار ولایت ما اصل نه اوس مهال کابل کې اوسېږم، محصل یم دویم کال د اقتصاد د پونځه او د سره ادبي هڅه کوم، لکه شعر لیکم او باز ژباړه او داسې ادبي غونډو کې برخه اخلم.
په خپل شعر دی کله فکر کړی چې څنګه شعر لیکي؟
شفق سے فکر کوم زه چې کم شی وایم چې ټولنه دی هغه ته شعر وایي، ملګری دی هغه ته شعر وایي، هغه حد تلف نه رسیدلې په دې یقیني يم چې هغه څه چې غوښتنه دا هغه څه چې زه خپل غواړم یعنی زه به ځان خبرو کوم هغه څه چې زه غواړم هغه ملان دی ویل او همدا وجه به چې کېده شي زه سم شاعری کوم که چرته مې هغه خبره وکړه کېده شي به نور ونه کوم مخته تر
یا سیف زه په اوس وخت کې چې د ځوانانو شاعری ته څومره مې ورته پام شوی دی زیاتره داسې غزلونه یا شعرونه زه لولم چې په ټول غزل کې یو یا دوه بیت یعنی سړی وای چې واقعیا چې دا یو شعر دی دا خبره را سره منی پر اختیام هم د غسی څه نه دی روان
هم د سده شفق صاحب تاسو خبره بالکل سم ده د کې لکه تاسو چې یو یا دوه بیت کنه اوله خبره خدا ده د منګ تاسو په دې باندې یقین لرو چې دا غزل چې موږ شروع کوو ډیر کله دا څه کم وشي چې هغه موږ د اول بیت نه شروع کوو به ختم کوو کنه کله کله دا څه کیږي چې سړی یو بیت ولي کې د غزل نیمه یې به دا غنه برم لاړ شي لاندې مت لاړ شي کنه نو
خبر
زور سره نو دا خو طبیعی